واوري خو اس په موکلي لاندو خبرونه ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشري حقوقو مدافع او د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي یو ګام به دا وي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 30 کلن میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زموږ لالي بشریم تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي په افغانستان کې، وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بلا محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې له دې وروسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې په شاري موټر کې شذې د موټر په مخکینی سیټ کې لکښنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران یې درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شذو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دې خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوژي امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژي امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژي جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
ډېر مننه اوژي جانې چې تاسې موږ سره خبرې کوئ. مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسې واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، او هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. نو ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي، د هغه پیرو سي متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي، او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي، او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي، به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند حیات دی، او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اتا د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر ویل کومه د محرم دی، یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوی نوی چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید 2 میړونه وکړي، یو نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشې کړو. نو داسې حالات دي، تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړی شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سر کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په 40 ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي، کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي. دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې، د میرمنو د پاره دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه، ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نه مروم، ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاسه ورکړو، موږ څومره ویلې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک لپاره په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمن دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی صحیح ول او خپل د نارینه سره اوږه په اوږه او سه امکانات یې راوړل هغه لاسه ورکړل. نو دا خو په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
دغه زه ته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمن میلمنی ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه ځای دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسی کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډېر غټي غټي تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانی شي، ښځه د کاره مانی شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی، اگه فتواوی نمانل کی او حوث سام چه عربستان سعودی چه واقعا اگه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغم چه د طول مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کوری دی او د هیلو کوری دی. نن د غوځ د خځو په نافه باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رڅو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دوه دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دوی هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی، نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې او دې هر څنګه سرکشي کا او کدی به دوته دلیل لري دلته باید دی اوزر وای دی باید خپل دلیلونه ویل چې د افغانستان خلک په دې لوي نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې ساته چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تیره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د غوت نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رنډې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک یې دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی او د کینې سرغټي یي هغه باعث د هر تبایی کیدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویي سهولت ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کان نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په هول قدم کې دوته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د ادرس د دوه مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوښته تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستې په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپل شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پونه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتی ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کوم ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب و نه لیدم طبعا په کورنۍ کې مسایل کارته پورته کی وړې وړې خبرې دي چې هغه مو نه شو دوته هغه کولای راځي کولای چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی کاستی لري نارینه و کم ځنې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نه شو کړلی چې نارینه کې هر منفي خبر وي موږ هغه وي چې نه خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کی وي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خپګان وړ ژوند دی من چې د دوی افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کیږو اما دا چې یوه انجلکی تحصیل که هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسه سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کوو چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره اوږی جان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوی دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوی وي یا نقص شي د ویلي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې وی هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وايي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی
مننه کوم متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري؟ دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوې نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې دوی دومره ظلم زور روان دي، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي، خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام رنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو، یو شی ته وګوره نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی، خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډېر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغه ته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړو یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته کتلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولودن ورباندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانی، زه بیرته تاسو ته راځم. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانی خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې یوې مسؤولې، د یوې څانګې مسؤولې ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید د سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز دې مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خپاره شول هغه وقتونه و چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه نه هیڅوک هم سترګې نشي پټولی او که نړۍ هم دو ته جدي نشي زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي هغې دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کړه نه چې هغو باندې نور هم قیدات او نور هم مشکلات زیات شي. نو یو یوازینۍ لاره د دو مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه شی چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورکول شي یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کېږي یا هغه ممالک چې دی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام اوسا اوسي په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي د ملاقاتونه یې ورکم کړه یا تعهد ترې واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړه او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفداره یم که چېرې دی نه حاضرې یي دا وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د دی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي ځکه دلته خو ښځه هم بشر ده دلته خو ښځه هم انسان ده دلته خو ما وایي چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومان ورکړي هغه مېرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشوم هستېدي نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شو ماشومان قرباني شول هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د مېرمنې او ماشومان در بدره دي تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله ټول ووتل ماجر شول هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کړه کېږي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی باید هغو کې آسودګي راشي موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو ځکه موږ خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنګونه وو د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو یعنی دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کړه د حفظ په خاطر یې باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که خد د هغوی حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي هنوز هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې شکل مشکل لري انت ډیر آسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي ډیر آسانه حل تر منفي داله پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي
ډیر ډیر مننه بهرام صاحب تاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې او اوجی امیل صاحب تاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو لمر سره په نور بس دې خبرونه کې نن ګډون وکړ او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. Thank you.